حال ما را همراهی کردند. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
السلام علیکم. ستړی مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دغه پروګرام د قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ تاسو اورئ. په دغه پروګرام کې مهم مطلب دا دی چې د پاکستان لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې له افغان ولسمشر سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عمل پلان د سند پر عملي کېدو خبرې وکړې. نور مهم مطالب هم لرو. له هغې ډلې اوری چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي له اټومي وسلو د شمالي کوریا د پاکولو بهیر به ډیر ژر پیل شي. هغه دغه خبره نن د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تر کتنې وروسته وکړه. خو تر هر څه مخکې خبرونه ملالۍ بشیر وایي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. افغان ولسمشر نن کابل ته د پاکستان د لوی درستیز هرکلی وکړ. د فاریاب ولایت کوهستان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې ده او د امریکا ولسمشر وایي له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپووزمې د پاکولو پروسه به ډېره ژر پیل سي. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن کابل ته د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه هرکلی وکړ. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی چې دواړو لوریو د کتنې پر مهال د سولې او یووالي په خاطر د افغانستان او پاکستان د عمل پلان د توریزم پر ضد د مبارزې د تاوتریخوالي د کمولو او د افغانانو په مشرۍ او څښتنتوب د سولې د خبرو په اړه بحثونه وسول. په همدې حال کې د پاکستان د وسلوال پوځ ویان تورن جنرال آصف غفور پر خپله ټویټر پاڼه په پښتو کې یو ټویټ کړی چې لیکلی دی: پاکستان لمن دی په افغانستان کې د افغانانو او ناټو ځواکونو د سولې هڅې بریالۍ سي. په غزنی ولایت کې وسلوالو طالبانو د هموی زرعي موټر په واسطه په مقر ولسوالۍ په حمله کې لږ تر لږه 15 افغان امنیتي کارکوونکي وژلي دي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې 13 پولیس د ولسوال په ګډون درې ملکي کارکوونکي او 15 تنه د ملي امنیت کارکوونکي شامل دي.
تیرش پاشا او خوا دو بجې وسوال مخالفینو له یو حاملې دومره موټر څخه چې چاودېدونکو موادو څخه ډک و په اقتصادي د مقر ولسوالۍ پر مرکز باندې بېرته سفر کړی چې د کابل یې متاسفانه 15 تنه پولیس افسر چې په قرول کې توظیف شو هغوی په شهادت رسېدلي دي.
شاغلی نوري زیاته کړه چې برید یوازې د هموی موټر په واسطه سوی او اوس په سیمه کې وضعیت عادي دی. د فاریاب ولایت کوهستان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې ده. پر دغه ولسوالۍ په حمله کې 8 امنیتي سرتیري وژل سوي دي. د فاریاب ولایتي شورا د غړي منان قاطع په وینا سلګونو وسلوالو د پولیسو پر پوستو حمله پیل کړې. د راپورونو له مخې په وژل سوي کې د کوهستان ولسوال عبدالرحمن پناه هم شامل دی. کوهستان ولسوالۍ په داسې حال کې سقوط کړی چې نن د افغان حکومت لخوا له طالبانو سره د اوربند لومړۍ ورځ ده. دولت ضد وسلوالو د سرپل ولایت په سیاد ولسوالۍ کې د دوو کلیو پر پوستو حمله وکړې او په نتیجه کې دغه دوو پوستو سقوط کړی. حمله پرون مخستن لس بجې پیل سوه چې د سهار تر څلورو بجو دوام وکړ. ځای چارواکو د نوم نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په نښتو کې 11 طالبان وژل سوي او 19 ټپیان سوي دي. د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه په رسمي توګه تر اوسه معلومات نه دي ورکړل سوي. دوه ورځې مخکې د سرپل ولایت په دوو کلیو کې مهمې نظامي پوستې هم د طالبانو لاسته ولوېدې. په هغه نشته کې د دیرشو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکول سوی و. وسلوالو طالبانو همداراز 15 زرعي هموی موټر هم له منځه وړی او د هغې حملې مسؤلیت یې هم منلی. په کندوز کې د څه باندې 2.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د برېښنا دوه پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل سوې. د افغانستان د برېښنا شرکت عمومي ریاست د رئیس امان الله غالب په وینا د برېښنا لومړۍ شبکه د 9.5 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت د آسیایي بانک لخوا تطبیق او پرانستل سوه. دغې شبکې د کندوز ښار اړوند په 14 کلیو کې 15,500 کورنۍ تر پوښښ لاندې راوستلې دي.
فیدر اول شبکه توسعه برق که از سال سشن از قلان به خود شهر کندوز برق میده.
موږ نن د برېښنا لومړۍ شبکه د کندوز په اسقلان سیمه کې رسمن ګټه اخیستنه ته وسپارله او پر دې پروژې 9.5 میلیون امریکایي ډالر لګښت راغلی او مالی لګښت د آسیایي بانک له لوري ورکړل شوی او د دغه پروژې ودانیزې چارې د پاکستاني او چینایي شرکتونو له لوري پر مخ وړل شوی دی او موږ په راتلونکي کې په کندوز کې د برېښنا نورې پروژې هم پلي کوو او د دې ولایت ټولو ولسوالیو ته د برېښنا مزي غځوو.
ښاغلی غالب زیاته کړه چې د برښنا دویمه پروژه د 3 میلیونه او 200 زره امریکایي ډالرو په لګښت د المان په مالی مرسته بشپړ او پرانستل سو، او له دې شبکې څخه به هم 3000 کورنۍ له برښنا څخه برخمنې سي. تاسو زموږ غلا ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهراني خبرونه. د امریکا ولسمشر وایي له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپووزمې د پاکولو پروسه به ډېره ژر پیل سي. ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره یو موافقه لیک هم لاسلیک کړ. د ټرمپ او کیم لاسلیک کړي اسناد وایي چې امریکا او شمالي کوریا به د تلپاتې سولې او ثبات پر لور هڅې کوي، او پیونګ یانګ د کوریا ټاپووزمې د اټومي وسلو څخه د پاکولو لپاره په بشپړه توګه ژمن دی، او همداراز به په دې اړه نورې خبرې هم کیږي. په دغه سند کې ټرمپ پیونګ یانګ ته امنیتي ضمانت ورکړی دی. ټرمپ دا یو مهم او بشپړ سند بللی، خو په دې اړه یې له زیاتو معلوماتو ورکولو ډاډه وکړه. ډونالډ ټرمپ نن په تاریخي سرمشریزه کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په سنگاپور کې وکتل، او د روسیې په وولګا سیند کې د دوو بیړیو په ټکر کې 11 کسان وژل شوي دي. د بیړنیو حالاتو وزارت چارواکو ویلي د ژغورنې عملیات نن هغه مهال پای ته ورسېدل چې پلټونکو د 11 قرباني چې ښځه وه مړی وموند. دوی وویل د دوشنبه په ورځ تر ټکر وروسته 15 کسان ژغورل سوي وو چې درې یې بستر سوي دي. د ټکر لامل تر اوسه نه دی معلوم. د خبرونو پای.
ملالی بشیر چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل، د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې نن د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا له افغان ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. دوی دواړو د دواړو هیوادونو ترمنځ د عمل د پلان په عملي کولو خبرې وکړې.
این پلان تا حالا در روی کاغذ بوده، تطبیق و عملی شدن پلان میتونه به سود هر دو کشور باشد.
نن په طالبانو د افغان حکومت اوربند پیل شوی دی. دا اوربند به د اختر تر 15 دوام کوي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار وی اوربند باید وغځیږي.
طالب سره د افغانستان د حکومت دزبنې اوربند څه وګوت شي او یا نهایت کې سولې ته ورسي. دغه نور مخالفین چې د بیرون راغلي دي او په اطمینان سره وایي چې انشاءالله د ورکولو لپاره به ډېر کم وخت واکي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون نن په سنگاپور کې ولیدل. ولسمشر ټرمپ ویل 90% خبرې د کوریا ټاپووزمې په غیر اټومي کولو وي.
Very well. I mean, we obviously were talking about the denuclearization 90% of the time, but we put a lot of other things.
د مازیګر څلور بجې او اته دقیقې دی. راځو لومړی مطلب ته. د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عمل د پلان د سند پر عملي کولو خبرې وکړې. د جمهوری ریاست د ویندوی د دفتر مرستیال شاه حسین مرتضوی وایي دغه سند عملي کېدل د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د رغولو سربیره په سیمه کې د تاوتریخوالي له کمیدو سره مرسته کولای شي. د سیاسي چارو کارپوانم کابل ته د باجوا سفر ګټور بولی او وای پاکستان کولای شي د افغان سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. محمد حدیث پردیس په اړه رپورت جوړ کړی.
د پاکستان لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا چې د افغان ولسمشر په بلنه کابل ته راغلی، د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون له بیلابیلو افغان چارواکو سره وکتل او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عمل پلان د سند پر عملي کېدو خبرې کړي. د جمهور ریاست د وین مرسیال شاه حسین مرتضوی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت تمه لري چې پاکستان د عمل پلان د سند د عملي کېدو په برخه کې جدي ګامونه واخلي.
ای پلان تا حالا در روی کاغذ بوده، تطبیق
دی وی دا پلان تر اوسه د کاغذ پر مخ پاتې دی. عملی کولې د دواړو هیوادونو په ګټه دی او همدارس کولای شي چې په سیمه کې د تودریخوالي په کمیدو کې اغیزمن تمام شي. د تیر مریض کال په هوت میاشت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د پاکستان له صدر اعظم سره په لیدنه کې توافق کړی و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د عمل د پلان سند ژر وروستۍ کیږي. له تروریزم سره مبارزه، امنیتي او سیاسي همکاري، د سولې او پخلاینې بهیر بهیر ګډه اقتصادي پراختیا د توتريخوالي راکمول او له پاکستان د افغان کډوالو راستنول د دوړو هیوادونو ترمنس د عمل پلان د سند مهم موارد دي. د پاکستان لوی درسیس په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې افغان حکومت د طالبانو پر وړاندې موقت اوربند اعلان کړي او طالبانو هم ورته مثبت ځواب ویلی. د سیاسي چارو افغان کارپو خالد سادات وی کابل ته د پاکستان د لوی درسیس سفر د سولې بهیر سره مرسته کولای شي. د خاغلی سادات په خبره په داسې حال کې چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې په برخه کې نسبی پرمختګونه کړي، افغان حکومت باید هڅه وکړي چې پاکستان هم په دې برخه کې ریښتینی همکاري ته اړ باسي.
اوس د پاکستان دخلتیا اما د افغانستان د حکومت په کنټرول کې د افغانستان په ګټه ده، تر څو پاکستان وکولی شي پر طالبانو باندې فشار واچوي. په عین زمان کې هغه شواهد او هغه اسناد چې موجود چې ګویا افغان حکومت مخامخ د پاکستان د پوځي مقامات څخه غواړي تر څو د طالبانو پر وړاندې چټک اقدامات وکړي، فکر کوم چې یو مهم ګام ګڼل کېدلی شي.
د ښاغلي سادات په خبره په سیمه کې د ترهګرۍ پر وړاندې د اغېزمنې مبارزې لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور فضا رامنځته کېدل مهم دي چې د عمل پلان عملي کېدل د دغه باور د بیا رغېدو په برخه کې ښه پیلامه کېدی شي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو ته غواګی است. اوس هم رازو یو بل رپورټ چې بیا هم د سولې په اړه دی. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي که اوسنی اوربند له طالبانو سره په سوله بدل شي، د دولت نورې مخالفې وسله والې ډلې به په لږ وخت کې له منځه لاړې شي. د دغې جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د سه شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل امنیتي ځواکونه باید اعلان شوی اوربند رعایت کړي. اخوا د یاد جرګې ځینې نور غړي وایي ځینې جنګ غوښتونکې ډلې هڅې کوي اعلان شوی اوربند ګډوډ کړي. خان محمد سیند او نور جزئیات.
د مشرانو جرګې اکثر غړو د سه شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د حکومت او طالبانو لخوا د اعلان شوي اوربند هرکلی وکړ. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وویل امنیتي ځواکونه باید اعلان شوی اوربند په جدي توګه مراعات او د حملې په صورت کې د له ځانونو او خلکو نه په کلکه دفاع وکړي. د ښاغلي مسلمیار په خبره تمه ده چې دغه اعلان شوی اوربند په دایمي سولې بدل شي. دا هم وویل که له طالبانو سره سوله وشي ډېری وسله والې مخالفې ډلې به په لږ وخت کې له منځه لاړې شي.
که طالب سره د افغانستان د حکومت جذبان یا غربان څه اوږد شي او یا نهایت کې سولې ته ورسېږو، دغه نور مخالفین چې د بیرون راغلي دي او تخفیري فکر لري او نورې بدبختۍ دلته ځان سره وړي دي او افغانستان یې اوس د بدبختۍ مرکز ګرځولی، په اطمینان سره وایم چې انشاءالله د ورکولو لپاره به ډېر کم وخت د افغانستان د خلکو په واک کې او انشاءالله دا به ورک شي.
دا په داس حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې د میاشتې له ویشتمې نه د اختر تر پنځمې پورې له طالبانو سره د اوربند اعلان کړی دی. طالبانو له دغه اعلان نه یوه ورځ وروسته وویل دوی به هم د اختر په لومړۍ دوهم او درېمه ورځ له افغان ځواکونو سره جګړه ونه کړي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی اوربند یوازې د اختر د درې ورځو لپاره دی او له اختر مخکې او وروسته به جنګ ته دوام ورکړي. دغه شان د طالبانو په یوې اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه په دغه اوربند کې شامل نه دي. د افغانستان د دفاع وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه به د روژې له ویشتمې د اختر تر پنځمې پورې پر طالبانو برید نه کوي. ښاغلي رادمنش ټینګار وکړ، ویویل چې که چیرې طالبان په دغه موده کې کومه حمله وکړي نو دولتي ځواکونه د ځانونو او خلکو د دفاع لپاره لومړۍ درجه احضارات لري. ښاغلی رادمنش زیاتوي چې له طالبانو پرته نورې تروریستي ډلې لکه داعش په دغه اوربند کې شاملې نه دي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند اعلان په هیوادنۍ او نړیواله کچه ستایل شوی دی. بلخوا د مشرانو جرګې د منشي مرستیال محمد فیصل سمی وویل ځینې جنګ غوښتونکي کسان له دغه اوربنده راضي نه دي.
پرته له یو شمیر ناروغو او جنګ غوښتونکو کسانو نور ټولو د دغه اوربند ملاتړ کړی دی. له دې څرګندیږي چې اوس هم په افغانستان کې ځینې لاسونه کار کوي او نه غواړي چې هیواد مو د سولې او ثبات خواته لاړ شي.
د افغانستان په کابو دوه لسیزو جګړو کې دا لومړی ځل دی چې افغان دولت او طالبانو یو د بل پر وړاندې اوربند اعلان کړ. ښاغلي سمی او ځینو نورو سناتورانو د جرګې په غونډه کې له دولت او طالبانو هیله وکړه چې اعلان شوی اوربند تمدید کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
و مردل چې مشرانو جرګه وایي باید اوربند تمدید شي او سم رعایت شي. د دغه سي اوربند پایل په خاطر په هلمند ولسی حرکت پیل شوی او خلک کابل ته په لار دي. دوی 100 کیلومتر مزل وهلی او اوس له غزنی د کابل په لوري هم روان شوی دي. دوی په اول کې اته کسانو چې ورسته اوس شمیر شپېتو ته رسیدلی. دغه حرکت غړي په افغانستان کې د اوربند د غزولو غوښتنه کوي. صالح محمد صالح یو تفصیلی رپورت جوړ کړی.
له هلمند تر کابل د هلمند د سولې ولسی حرکت غړي چې کله غزنی ته ورسېدل د شونځیو د زده کوونکو په ګډون یې ګڼ کسان هرکلی ته ورغلل. د دغه حرکت غړو تر اوسه له هلمند تر غزنی شاوخوا 1500 کیلومتره مزل کړی او تر کابل 200 کیلومتره نور مزل هم ورته پاتې دی. دوی غواړي تر اختر مخکې ځانونه کابل ته ورسوي او هلته افغان چارواکو ته د سولې د ټینګښت لپاره خپلې غوښتنې وسپاري. دوی د روژې لوږه تنده د هوا ګرمي او د لارې ستړیا پر ځانونو منلې ده. دودی پټل کې د زهیر احمد زندانی په نوم یو ځوان هم شامل دی چې څو کله مخکې په یو 14 کې خورو وجل سو او خپل 2 سترګې وبایللې. هغه د فرانسې خبری ایجنټس ته په خبرو کې وویل
د جګړې د مین لکبل ما د دوار سترګې د لاس ور کړې دي. د کندهار د ایلای د رات پر لین باندې احمد شاه دلی بس 66 پورم چې پر هغه باندې مینې پیجار وکي. بیا د مټر شیشې زما په سترګې کې مشتل زما دوار سترګې ډندې سوې. اوس ما په ان کې معلومات کړې دي زما دوار سترګې جوړېږي پیسې غواړي. نو زاول دوار سترګې نه غواړم زه سول غواړم.
د سردار محمد سروري په نوم یو بل تن چې په پښو تګ نسی کولای دا اوږده او ستونزمنه لار په لکړو وهي. د دغه حرکت مطبوعاتي مسول بسم الله وطن دوست ازادي رادیو ته وویل په هر سیمه کې ځای خلک د دوی تود هرکلی کوي او د غړو شمیر یې په زیاتېدو دی.
د کسانو شمیر شاوخوا شپېتو ته رسېږي. اته کسان له هلمند څخه حرکت را کړی وو، اوه کسان په کندهار کې وسره یوځای سول، اته کسان په مرکز کلات کې وسره یوځای سول، لس کسان په شاجي کې وسره یوځای سول، همداراز څوارلس کسان په جنډه کې وسره یوځای سول، درې کسان په مکور کې وسره یوځای سوي دي، درې کسان هم په کرباغ کې وسره یوځای سوي دي. یو کس له هلمند شاجي تور ته راغلی دی، یو کس له کندهار مکور ته پسې ورغلی دی، یو کس له کندهار مرکز غزنی ته ورغلی دی، او یو کس نن سهار له کندهار
روس له هغه چې د مارچ پر 23مه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په یو بمی حمله کې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. فعالانو په هلمند کې د سولې د پرلت یا تحسن خیمه ودروله. کله چې افغان حکومت او د دولت وسلوال مخالفانو د دغو پرلتوالو د اوربند او د سولې د مذاکرو غوښتنې عملي نه کړې، د دوی څو غړیو د لشکرګاه د کابل پر لوري د سولې د غوښتنې لپاره په پلي ډول مزال پیل کړ. د دغه حرکت برخوالو د دوشمې پورت ل خپلې فیسبوک پاڼې په ژوندۍ بڼه یا لایف ویډیو کې له حکومت او وسلولو طالبانو د اوربند غزول غوښتنه وکړه. قیس احمد وویل
مشوار تر کابل پورې دا چې د اوربند وښډول غواړو دیم په فیسبوک پر سمې کې زموږ سره مرسته وکړي. د اوربند
وښډول غواړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیرې پنځشنبې پورت د روژې له 28مې د کوچنی اختر تر 15مې د لنډمهاله اوربند اعلان وکړ. ورپسې وسلولو طالبانو د ولسمشر تر دغه اعلان 2 ورځې وروسته د اختر په 3 ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. د سولې د کاروان د ولسی حرکت غړو پر سرونو او ځینو پر خپلو مټو شنې پټي تړلې چې اوربند لیکلي موږ سوله غواړو. په هغه ویډیو کې چې دغه حرکت پر فیسبوک پاڼه خپره شوی، په غزنی کې د سړک پر څنډه یو ناست معلول کس چې د دوی د کتار هرکلی ته راغلی په ژړغوني اواز د دوی د بریا او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت دعا کوي.
اگر قدم بدلې نه کی کتر وای خدای مقصد ته ورسه او خدای دې تا چې مظلوم نشته و ګوري او خدای دې تا تاس پیاده کته موت و ګوري.
دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر سرولم وو د غړ درود شور نه دی خبر.
بله، د هلمند ولسی حرکت د سفر د ورستی جزئیات په اړه مو یو تفصیلی راپور واورید. دوی نن له غزنی حرکت را کړی دی او په وردګو کې به وي، له هغې وروسته به کابل ته راځي. د دوی غوښتنه دا ده چې البته دغه کسان چې پلي مزل یې کړی 100 کیلومتره، دوی وایي چې باید د دواړو خواو هم دولت او هم طالبان اوربند وکړي څو سوله ټینګه سي. یو شمیر افغان سیاسي ګوندونه وایي په هیواد کې د داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې ګواښ ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې دی. د افغانستان د جمهوري غوښتونکي ګوند مشر عدلي بهرام د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د داعش ډلې پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو ترسره شوي عملیاتو چندان مؤثریت نه دی کړی. اخوا د افغانستان دفاع وزارت هم د داعش له فعالیتونو اندېښنه ښیي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د داعش اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو پر ضد پراخ عملیاتونه وشول او د دغه ډلې د لمنځه وړلو خبرونه هم نشر شول، خو اوس یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي چې د داعش اسلامي دولت ډلې فعالیتونه د پراخېدو په حال کې دي. د جمهوري غوښتونکي ګوند مشر عادل بهرام د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې استخباراتي کړۍ په افغانستان کې د داعش ډلې د پیاوړي کېدو په هڅه کې دي.
وروستي حمله په افغانستان کې واقعا هغه څه دي چې خلک ډېر نارامه کړي دي. دا عملی که ډیری وخت داعش په غاړه اخلي وقت دغه دی چې د عملو کچه پورته ده، او په افغانستان کې نه تنها داعش تقریبا 15 ګروپونه جنګي، اما داعش هغه قوي ترین ګروپ دی چې نن په افغانستان کې ډېر قوي قوي هدفونه نیسي او ډېر اساس او ځایونه هدف نیسي. ورځ په ورځ دا حملې زیاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د روانې اونۍ د دوشنبې د ورځې د انتحاري حملې مسؤلیت داعش ډلې ومانه چې د کلو پراختیا او بیارغونې وزارت د دروازې په مخ کې وشوه چې پکې 12 تنه وژل شول او 13 تنه نور ټپیان شول. همداشان په همدې ورځ دغه ډلې د ننګرهار د معرف ریاست او طب پوهنځي ودانۍ سره نږدې دوه حملې وکړې چې د سیمه ییزو چارواکو په وینا 3 تنه پکې وژل شول او 15 نور ټپیان شول. یوازې په تیرو 16 ورځو کې په کابل کې داعش ډلې د کورنیو چارو په وزارت د کابل پولي تخنیک پوهنتون مخې ته چیرته چې د هیواد دینی عالمانو کانفرنس جوړ شوی او انتحاري او ډلې زی حمله وکړي چې لسکونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله ووخته. دا په داسې حال کې چې سمو د وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تاشکند په نړیواله غونډه کې ویلی وو شاوخوا زر داعش جنګیالي په افغانستان کې وژل شوي او اوس مهال دغه ډلې 2000 جنګیالي په افغانستان کې فعالیت لري. خغلی غنی ویلی وو چې داعش یا د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې لمات سره مخ ده. لدی وړاندې د افغانستان په ختیځ کې د داعش جنګیالي د لمنځوړلو په هدف د نړیوالو ځواکونو لوري په دغه ډلې د بمونو تر ټولو ستر غیر هستوي بم هم غورځول شوی وو. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایان محمد ردمنیش وای دوی هم د داعش فعالیتونو اندیښمن کړي دي.
تعدیدات را به وجود میاره
و دوی یعنی داعش غوخونه را منسته کړي. د دغه ډلې لوی او وړو غوخونه مونږ اندیښمن کړي. مونږ د خپل امکاناتو په پیوړی همغږي او د هوایي ځواک په ملاتړ د دوی د فعالیتونو په ضد حمله تر سره کوو.
فعالیتای خود انجام میدیم.
په همدې حال کې د پوځي چارو کارپوه ته غلام مرخیل وای باید هغه ټول بهرنی او داخلي عوامل وپیژندل شي چې لمخې د داعش فعالیتونه ډیر شوي دي. د ټینګار کوي چې باید د دغه ډلې د لمنځوړلو په هدف په ستراتیژي او د عملیاتو په مدیریت کې بدلون رامنځته شي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو ته غوښتنه ده. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي له اټومي وسلو د شمالي کوریا د پاکولو بهیر به ژر پیل شي. ترامپ ویلي چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره کتنه فوق العاده برای و. ترامپ او کیم د سنگاپور په سنتوزا ټاپو کې سره وکتل او تر تقریبا 45 دقیقو دوه په دوه خبرو وروسته یو لړ اسناد هم لاسلیک کړل. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سره د ډانلډ ترامپ د کتنې لپاره د دواړو هیوادونو ډیپلوماټیکو پلاوو له ډیری مودې راهیسې کار کړی و. نور جزئیات د فرشتې جلال زی په دغه رپورت کې.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر نن په سنگاپور کې خبری کانفرنس ته وویل چې پر شمالي کوریا بندیزونه به په اوس وخت کې پر ځای پاتې شي.
The sanctions will come off when we are sure.
Donald Trump وویل چې بندیزونه به یوازې هغه وخت لري کېږي چې نړیواله ټولنه ډاډه شي چې نوري په شمالي کوریا کې اټومي وسلې نشته. ترامپ وویل چې پر شمالي کوریا لګیدلې بندیزونه به په اوس وخت کې پر ځای وي ځکه د ستونزې په حل کې لوی رول لوبولی، خو کله چې اټومي وسلې له منځه ولاړې شي بندیزونه به رفع شي. ډونالد ترامپ ویل چې په نږدې وخت کې به د شمالي کوریا مشر ته بلنه ورکړي چې سپینې ماڼۍ ته ورسي.
I also will be inviting Chairman Kim at the appropriate time to the
زبا مشر کیم جونګ اون په یو مناسب وخت کې سپینې ماڼۍ ته راوبولم. زه فکر کوم چې دا به په حقیقت کې ډیره مهمه مسأله وي او هغه د دې نظر ملاتړ کړی دی، خو ما وویل چې په مناسب وخت کې موږ اوس مخکې تر دې چې د سپینې ماڼۍ ته راسي غواړو چې پر دغه لار حرکت ته یو څه دوام ورکړو. خبریالانو نن په سنگاپور کې په خبري غونډه کې د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر څخه دا پوښتنه هم وکړه چې آیا په شمالي کوریا کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه د هغه هیواد له مشر کیم جونګ اون سره خبرې کړي. جمهور رئیس ترامپ د دې پوښتنې په ځواب کې وویل هو، پر بشري حقونو خبرې وشوې او په راتلونکي وخت کې به هم خبرې ورباندې کېږي. دا اول وار دی چې د امریکا پر حاله ولسمشر د شمالي کوریا له رهبر سره غونډه او مذاکره کوي. ډونالد ترامپ مخکې د شمالي کوریا د مشر په اړه له تمسخره ډکې خبرې کړې وې. د بیلګې په ډول هغه یې کوچنی راکټي سړی بللی و. د شمالي کوریا د مشر له لوري هم ورته څرګندونې شوې وې. خو د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر نن په سنگاپور کې له کیم جونګ اون سره تر مخه مخکتنی وروسته د هغه په اړه مثبتې خبرې وکړې. د شمالي کوریا مشر فوق العاده ش شخصیت لري، ډیر هوښیار دی. هغه یو با ارزښت مرکچی دی. د خپل خلکو په استازیتوب ارزښتناکه او هوښیار مذاکره وکړه. موږ په دې کتنه کې د یو بل او د یو بل د هیوادونو په اړه ډیر څه زده کړل. د رپورټونو پر اساس کیم جونګ اون نن په سنگاپور کې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره تر کتنې وروسته خپل هیواد ته ستون شوی دی.
ازادي رادیو ته غواګی استو موریدل چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سره وکتل او ځینی مهم سندونه هم لاسلیک کړل. اوس هم راځو یوې بلې بهرنۍ موضوع ته. د امریکا په سنا جرګه کې جمهور غوښتون کې اڅه کوي د هغې معاملې مخه ونیسي چې د ولسمشر ترامپ ادارې د ټلیفون له یو ستر چینایي شرکت سره کړي. دغه شرکت پر شمالي کوریا او ایران د امریکا له بندیزونو څخه په سرغړونه تورن شوی و چې د شوې معاملې له مخې باید امریکا ته په سلګونو امریکایي ډالره د جریمې په توګه ورکړی وای. نوریاس نوری په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی دی چې اوس به په ګډ ورته غوښ شو.
په کانګرس کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ګوند جمهوري غوښتون کې غواړي د ټلیفون له ستر چینایي شرکت زای ټی سره د هغې معاملې مخه ونیسي چې پر ایران او شمالي کوریا د امریکا د لګول شوو بندیزونو څخه د سرغړونې په خاطر د نورو یو میلیارد ډالرو جریمې په ورکولو سره کولی شي بیرته له امریکایي شرکتونو سره معاملې وکړي. د سنا جرګې یو شمېر غړو د دوشنبې په ورځ وویل چې دا جرګه به روانه اونۍ پر هغې قانوني مسودې چې د دواړو ګوندونو غړو ترتیب کړې رایه واخلي چې له مخې یې له دغه شرکت سره د امریکا د سوداګرۍ د وزارت کړې معامله لغوه کوي. د شوې معاملې له مخې دغه شرکت د یو میلیارد ډالرو جریمې په ورکولو او د نورو 400 میلیون ډالرو ضمانت په ایښودلو سره کولی شي بیرته له امریکایي شرکتونو سره د وسایلو پیر او پلور پیل کړي. د شوې موافقې له مخې دغه شرکت باید په خپل مدیریت کې هم بدلون راولي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ټلیفون دغه ستر چینایي شرکت چې پر شمالي کوریا او ایران د حساسو وسایلو د پلورلو له امله د امریکا له بندیزونو څخه په سرغړونو تورن شوی و تیر کال دغه سرغړونه منلې وه. دغه شرکت له دې مخکې 318 میلیون ډالر ورکړی دی. ورسته له هغې چې ټرمپ تېره اونۍ له زای ټی شرکت سره معامله اعلان کړه، د سنا جرګې مشرانو وویل چې دوی به هڅه وکړي چې دغه معامله باطله کړي. د امریکا د کانګرس غړو پر دغه معاملې انتقاد کړی او خبرداری ورکړی چې زای ټی د امریکا ملي امنیت له ګواښ سره مخامخ کوي. سنا جرګه روانه اونۍ د دفاعي پالیسیو پر هغې قانوني مسودې بحث او خبرې کوي چې د سناتورانو په وینا له دغه چینایي شرکت سره د معاملې د لغوه کولو یوه زمینه یې هم ورسره یوځای کړې ده. د سنا لخوا د دغې قانوني مسودې له تایید وروسته به هغه له بلې د استازو جرګې له مسودې سره سمون خوري او وروسته به د ولسمشر لخوا د توشیح لپاره سپینې ماڼۍ ته استول کیږي.
د ازادي رادیو له ملیوني فیسبوک پاڼې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio. مرانه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولای دی. اوس هم عصمت ساروان یو جالب مطلب وي، هغه هم د لویو برقي موټرو په اړه.
د جرمني ډیملر کمپنۍ غواړي چې ژر دوه ډوله لوی الکترونیک لارې جوړې کړي. په وروستیو کلونو کې د ډیزلي او پټرولي موټرو پر ځای چې هوا او چاپیریال ککړوي، د الکترونیکی موټرو جوړولو ته پام زیات شوی دی. د جرمني د موټر جوړولو کمپنۍ د غټو الکترونیکی موټرو په جوړولو زیات کار کوي. لوی موټرونه لکه بسونه او لارې لا ډېر هوا خرابوي. ډیملر کمپنۍ په امریکا کې د الکترونیکی بسونو او لاریو پر جوړولو پانګونه کوي. دا کمپنۍ وایي چې په روان 2013 میلادي کال کې به خپلې لومړنۍ الکترونیکی لارې یوازې په امریکا کې بازار ته راوباسي. شاوخوا دیرش لاری به په لومړي پړاو کې پر لویو لارو د ازمیشت لپاره جوړی شي. دا لارې چې انجینونه یې 1540 کیلو واټه دي په یو وار چارج 1400 کیلومتره چلیدای شي او بیټری په نیوي دقیقو کې چارج اخلي. د دغو لاریو د بل ډول بیټری د 360 کیلومترو لپاره کافي دي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دي. ملالی بشیر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن کابل ته د پاکستان د لوی درستیس جنرال قمر جاوید باجوه هرکلی وکړ. په غزنی ولایت کې وسلوالو طالبانو د هموی زرعی موټر په واسطه په مقر ولسوالۍ په حمله کې لږ تر لږه 15 افغان امنیتي کارکوونکي وژلي دي. د فاریاب ولایت کوهستان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس تلویدلې ده. دولت زد وسلوالو د سرپل ولایت په سیاد ولسوالۍ کې د دوو کلیو پر پوستو حملې وکړې او په نتیجه کې دغه دوو پوستو سقوط کړی دی. په کندوز کې د څه باندې 2.3 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د برېښنا دوه پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د امریکا ولسمشر وایي له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپوزمې د پاکولو پروسه به ډېرې ژر پیل سي او د روسیې په ولګا سیند کې د دوو بیړیو په ټکر کې 11 کسان وژل شوي دي.
لاند خبرونه مو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک لوستلی شئ. اوس هم وسیل وصال د سپورت نړۍ خبرونه وایي چې تر هغې وروسته به اونیز پروګرامونه خپاره شي.
د سپورت ورځنی هنداره.
دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان د کیوکیشن کراټي لوبډله د آسیا د کیوکیشن کراټي سیالیو کې د ګډون لپاره قزاقستان ته لاړه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان نن آزاد رادیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې و افغان لوبغاړي په وو مختلفو وزني کټګوریو کې ګډون کوي. د ښاغلي پیمان په خبره په دغه سفر کې د افغان کیوکیشن کراټي لوبډلې سره یو روزونکی هم شامل دی. دغه سیالۍ د روان کال د جون له 15 تر 18 نیټې پورې د قزاقستان په استانی ښار کې ترسره کیږي. محمد داود کارګر د سکی فدراسیون د پتوګو ټاکل شو. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو مخې د بیلابیلو ورزشي فدراسیونونو د انتخاباتو په لړ کې 13 ورځ له کرمی وروسته د سکی فدراسیون د مشرتابه ټاکلو لپاره انتخابات وشول. د سکی فدراسیون ریاست ته یوازینی نوماند محمد داود کارګر لومړی خپل کاري پلان شریک کړ او لغه وروسته د سکی فدراسیون ګډې مجمع اکثریت غړو نوموړي ته د اعتماد رای ورکړه او د سکی فدراسیون د مشر په توګه غوره کړ. په پای کې د ګډې مجمع غړو پلان نوموړي غوښتل چې په هیواد کې د سکی لوبې د پرمختګ او لوبغاړو د روزنې لپاره هڅې وکړي. او رافایل نادال د یو لسم ځل لپاره د فرانسې ټینس ګراند سلام سیالۍ اتلولي وګټله. دغه مشهور اسپانوي لوبغاړي په پایلوبه کې خپل آسټرالیایي سیال ډومینیک ته سر په سر په دریو سیټونو کې شپږ څلور شپږ درې او شپږ دوه په وړاندې ماتې ورکړه او د ټینس د دغو سترو سیالیو اتلولي په خپل نوم کړ. د اتلولۍ له ګټلو وروسته رافایل نادال رسنیو سره په خبرو کې وویل د یو لسم ځل لپاره د فرانسې ټینس اتلولۍ وګټل یو خوب چې پوره شو، خو لا هم په اتلولۍ نه دی موړ. نادال په ټوله کې د ګراند سلام سیالۍ 11 ځله اتلولي خپل کړې، خو سویسی راجر فیډر د ټینس تاریخ هغه یوازینی لوبغاړی دی چې تر اوسه په استرالیا، انګلستان، امریکا او فرانسې کې 40 ځله د ټینس سیالۍ او ګراند سلام اتلولي ګټلې ده. د ورزش خبرونو پای.
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي جون د تیرې دوه
تل اسکلانې د انجلی لپاره تکل سوي ده.
خو که تاسو وای چې دا به بلار سیال ته به یو خوش کې و به ما ول دا غدا غون زما په رړه پاتې د زاغه شتنې
د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشتہ غنی. سلامونه می ومنئ، زه سهار ګل میرزایم. د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې چې جوړونکې فرشته غنی ده، د خزو لپاره د دویم لاس یا استعمال شوی توکو د انلاین سوداګری په اړه غږیږو. په افغانستان کې انلاین یا د انټرنیټ پر مټ پیر او پلور ورستر بلې د خلکو ترمنځ ډیر شوی دی او د خلکو تر کوره یې لاره کړې ده. خو د استفاده شوی یا دویم لاس توکو د انلاین خرڅونې په اړه کمی خبرې کیږي. په کابل کې د خزو ویډلې په ګډه داسې ټولنیزې پاڼې جوړې کړې دي چې د دویم
لاس توکو پیر او پلور پکې تر سره کیږي. د خوځل لپاره د انلاین یا د انټرنیټ پر لیکا د سوداګری پر وړاندې څه خندونه پراته دي؟
زرناونه په سو استفادې سره د انلاین بازار په شکل باندې د لیګي چې تنمو
آیا دویم لاس توکو پیرل او پلورل به د خوځو ترمنځ د ناسالم سیالي مخه ونیسي؟
د خوځو د عدد چې هغه جام پیو معفل کې واغوستو بیا بل کار دغه نه خوخیږي.
په همدې اړه زما همکاري فرشتي غنی یو راپور چمتو کړی دی چې په دې راپور کې د ښځو لخوا ښځو ته د دویم لاستو کو د انلاین خرڅلاو د یو ګروپ فعالو میرمنو مرکې د چارو د کارپوهانو نظرونه د خلکو او د وی افغاني سوداګری نظرونه شامل دي.
د افغانستان په لویو ښارونو کې د ښځو ترمنځ یو ناسالمه سیالي ده چې کله د خوښیو په یوه محفل کې یوه جوړه جامې واغوندي بیا یې په بله میلمستیا کې د اغوستو لپاره زړه نښه کوي. دا هغه څه دي چې اکثره د ښځو د عمر پورې تړاو نه لري چې نه یوازې کورني اقتصاد ته یوه ضربه رسوي، بلکې که ځینې کسان د نویو جامو اخیستلو لپاره پیسې او کله ناکله وخت ونه لري نو له بیلابیلو اندېښنو او آن رواني ستونزو سره هم مخ کېدای شي. خو د دغو ستونزو د حل لارې شته. په وروستیو کلونو کې داسې کمپنیو په فعالیت پیل کړی چې د جامو د مشخصاتو سره سره یې بیې هم د ټولنیزو شبکو له لارې خپروي او دغه جامې تر ډیره د خلکو تر کورونو پورې هم رسول کیږي. خو دا چې په افغانستان کې د اکثره کورنیو اقتصاد ښه نه دی نو د هغو جامو چې په لوړ قیمت خرڅیږي د اخیستو وس او توان نه لري. همدې ستونزې ته په کتو په وروستیو کې یو شمېر ښځو د آنلاین سوداګرۍ داسې فیسبوک پاڼې او ګروپونه جوړ کړي دي چې ښځې پکې په مناسبه بیه هم جامې اخیستی شي او هم یې خرڅولی شي. دا فیسبوک ګروپ د دویم لاس توکو خرڅلاو ته ځانګړی شوی دی. هغه جامې یا توکي چې یو یا دوه ځله ترې استفاده شوي وي او وروسته په نیم قیمت پلورل کیږي. د دویم لاس توکو د خرڅلاو دغه ګروپ د یوې ډلې ښځو لخوا نورو ښځو ته جوړ شوی دی چې پکې کولی شي د جامو څخه نیولې د کور تر وسایلو پورې پیر او پلور وکړي. دا دغه فیسبوک ګروپ یو خرڅون کې سوریه حنیفی ده چې څو ځله په همدې ګروپ کې خپلې جامې او د کور وسایل په مناسب قیمت خرڅ کړي دي.
چند پیش کوچکشی داشتیم لباسا ما را باید کم میکنیم بخ
یو موده مخ کې موږ له کوره کړه کوله نو کله چې می خپل باکس وکټل ډیر داسې کمیشن می وچې یو یا دوه ځله می اغوستی وو نو ما ویل دي پر ځای چې د صندوق په کونج کې زړه شي خبوي چې هدا یقال په نیمه بای خو خرڅ کړم. نو ځکه می دی غو جامو عکسونه په دغه ګروپ کې د خرڅولو لپاره کې خودل. یو کمیس می په 15000 اخیستی وو خو تر خبرو اترو وروسته می یو چاته په 2400 ورکړ. یو جین می د کوټي پردي او د توشکو د پوخونو عکسونه د خرڅ ولله لپاره په صفه کې واچول دی او چا خوښول او ان په مزار شریف کې وغوښتل.
خود دغه توکو اخیستون کې څوک دی؟ د خصوصي په هنتون استاده فریده دای وای د څوکلونه کېږي چې د دویم لاس توکو د انلاین راکړی ورکړی لاله یې ځینې توکي اخیستي چې څنګه ستري رضایت لري.
یو ځل یو کمیس می اخیستای وو د مغازین، یو ځل یو مروادي د سیټ می اخیستای وو او بل کرات مکمل سیټ وو د ظروفو هغه می اخیستای وو غزاینه.
خو په ورته وخت کې میرمن دای د دې فیسبوک ګروپ د ځین ستونزو څخه هم یادونه کوي.
ستونزې چې دي هغه یو دادی چې مثلا کوم څوک چې خپل د جامې یا بعض شیان کدي د هغه کمیو کاستي یا د یو ستونزه ده چې زه هغه ځای نه اخلي یو کوم مرکز نه لرم چې دا دویمه ستونزه ده چې باید یو مرکز دې لپاره چې هر څوک خرڅي یا هر څوک اخلي هغه مرکز نه لاشي هغه واخلي دا به ډیر سهولت خزو لپاره.
د نړۍ د نورو برخو په څیر افغانانو په خاصه توګه خزو حمله انټرنیټ څخه په ګټي اخیستنی سودا ګریته مخه کړی ده چې یو یې هم د فیسبوک ګروپ دی. دا دغه ګروپ جوړونکو فهیمه ده. فهیمه په ورته وخت کې د یو خصوصي خوانځي خوونکو او د دوه ماشومانو مور هم ده. هغه وایي په لومړیو کې یوازې 15 تنه خزي وی چې په دغه کار یې پایل وکړ او اوس د یو نیم کال په تیریدو سره د دغه خزو شمیر څه باندې شپږ زرو ته رسیدلی دی. په دغه فیسبوک ګروپ کې د ستونزو د حلولو په اړه له فهیمې څخه اورو.
تسرمایه ما د ای ګروپ به کار نه گرفتیم.
د دې ګروپ لپاره مې کومه سرمایه نه لګولې ځکه چې دوه کسان په خپل منځو کې چې کوم څه اخلي یا خرڅوي نو تر خبرو وروسته یو ځای ټاکي او هلته د دغو توکو پیر او پلور تر سره کوي. د دې لپاره کوم مشخص ځای او مغازنه لرو خو غواړو په نږدې راتلونکي کې یو نندارتون جوړ کړو. اوس مو په خپل ګروپ کې اعلان کړی هر هغه څوک چې کوم څه اخلي او یا خرڅوي نو له نقص او ایبونو سره ټول جزئیات خپاره کړي.
په ټول نړۍ کې چې کله نوې کار پیلېږي نو لسونځو سره مخامخ وي. په همدې اړه د دغه ګروپ مرستیاله بلقیس احمدی هم وایي خو به خلکو د دوی د دغه ګروپ اړه سپکې سپورې خبرې کولې خو ستري ملاتړ کوي. د بلقیس په وینا دوی توانېدلې د دغه ګروپ للارې د سوداګریزي راکړې ورکړې ترڅنګ د ښځو ترمنځ ټولنیزې اړیکې پراخې کړې او فرهنګي مسایلو د ودې سبب وګرځي.
په دې ګروپ کې ښځو ته دوه ګټې رسیږي. لومړی له اقتصادي اړخه هغه ښځې چې د کور وسایل یا جامې بدلوي نو دلته یې په مناسبه بیه خرڅولی شي، او ترڅنګ یو بل کس چې ځینو شیانو ته ضرورت لري نو له همدې ځایه یې اخیستلی شي، او له ټولنیز او فرهنګي پلوه ویلی شم چې د دې ګروپ د غړو ترمنځ یې زغم او متقابل احترام رامنځته کړی دی. په دې ګروپ کې هیڅوک د چا د تحقیر او توهین حق نه لري.
اکثره په آنلاین سوداګری کې هڅه کیږي چې توکي وپلورل شي، خو د دې ګروپ ځانګړنه دا ده چې د توکو پیرل او پلورل دواړه پکې شامل دي. په فیسبوک کې ښځې څنګه توکي اخیستای او خرڅولی شي. د دغه ګروپ جوړونکي فهیمه پاړه وایي
تر ګروپ ما تماما اجناس کې فروخته میش
زموږ په ګروپ کې چې کله کوم څه خرڅیږي د اصلي قیمت په نیمه بیه پلورو. لومړی باید د خرڅونکي لخوا د هغه سیز عکس او ټول مشخصات وروته واضح شي، بیا یې خرڅوو. هغه جنس چې عکس او مشخصات ونه لري هغه هیڅ نه قبلوو.
او خو بیا داسې اندېښنې هم شته چې ځینې کسان د آنلاین سوداګرۍ په نوم په خلکو بې کیفیته توکي پلوري، کورونه غلا کوي، غیر اخلاقي کړنې او داسې نور کارونه ترسره کوي چې تر یوه حده د خلکو اعتماد ته زیان رسولی دی. د کابل اوسیدونکی عبدالرازق یې په اړه وایي
ډېری ځای کې دا پکې شوي دي او کیږي، لکه څنګه چې د زنانونه په سوء استفادې سره چې هغه اول کورو ته لیږي تر څو د هغه کور معلومات مکمل واخلي، د آنلاین بازار په شکل باندې د لیږي چیرې څوک نه کوي کور کې نارینه څوک نه یې نو بیا خپل لغم د ډلې کسانو ته دوی راپور ورکوي چې کور کې څوک نشته او راځي او کور مکمل لوټ کوي.
که څه هم د ښځو لخوا د دویم لاستوکو د آنلاین خرڅلاو په دغه ګروپ کې د یو نیم کال په موده کې تر 2 لک افغانیو سوداګریزه راکړه ورکړه شوې ده، خو د دغه ګروپ مشره فهیمه د یادو شویو اندېښنو په ځواب کې راته وایي
ما از ګروپای دغه چن چیزای را بعضی وخت ها شنیدم.
ما د هم داسې نورو آنلاین سایټونو په اړه ځینې خبرې اوریدلې دي، خو زموږ په ګروپ کې داسې ستونزې نشته. تر اوسه ماته داسې کوم شکایت نه دی را رسیدلی، او کله چې د ټولنیزو شبکو له لارې ښځې له موږ سره یو ځای کیږي د پروفایل تر چک کولو وروسته یې قبلوو، خو که چیرې په دې پوه شو چې څوک چاته مزاحمت کوي نو سمدستي دغه کس له ګروپ نه وباسو. مګر زما سپارښتنه د ګروپ غړو ته دا ده چې کله دوی آنلاین کوم څه اخلي یا یې خرڅوي نو د خپل کور دقیق ادرس دې له نورو سره نه شریکوي، بلکې له کوره بهر دې یو مشخص ځای وټاکي او هم متقابل احترام وي،
هم خودشان مطمئن باشن و هم کدام حادثه رخ نده.
راځي وبورو چې عام خلک د دویم لاستوکو د آنلاین سوداګرۍ په اړه څه نظرونه لري.
نو ممران دې کابل اوسیدونکي ما په مجموع باندې کار خو خنډ زده کړه بل چې فرچته اوس ورکه پاغه کې اوس نورم دروغ ویل کیږي چې فرندانه وی رغلې د اقتصاد په آنلاین باندې پاغه کې چې د آنلاین سیستم د کوم دکانداري چې دغه خرابېږي.
مجید شیرزاد د ننګرهار ولایت اوسیدم. دا خو ما په نظر باندې چې دا یو ښه کار دی، د دې په خاطر باندې کله چې څوک جامع واخلي او هغه به ایسته غورځي یا چې د دې نه ښه داره چې خرڅ شي، او هغه څوک چې غواړي چې یو ښه شی واخلي او د دې توان نه لري چې یو قیمتي شی واخلي نو دې نه ښه ده چې هغه شی چې قیمتي وي په نیم قیمتي واخلي.
د دویم لاستوکو آنلاین سوداګری پیلول مهم ګام دی، خو په افغانستان کې دا چې اوس هم زیات شمیر ښځې انټرنیټ ته لاسرسی نه لري نو څه باید وشي؟ په دې برخه کې دولت او نور سوداګر له دغو ښځو سره څه مرسته کولی شي؟ په اړه یې زما همکاري فرشتې غنی د سمون ټولنې مشرې او افغان سوداګری زکی وردک سره مرکه کړې ده. په پیل کې د ښځو لخوا د دویم لاستوکو پیل شوې سوداګری د ارزښت په اړه ترې پوښتلې دي.
دا د یو ښه کار شوی دی. زه یې ډېر آینده یې ښوینم، خو دلته یوه خبره هم شته ده چې موږ څو طبقې خلک لرو. یو ډېر غریب دی چې اته ډېر یو معمولي تلیفون ورسره دی او انټرنټ ته لاسرسی نه لري. د غونه لږ زره بهترتره طبقه ده چې یو انټرنټ کله کله یو فیسبوک یو شی نه استفاده کوي. پس د غونه طبقې چې ژوند سطح د دې بهتره کړي د انټرنټ ته لاسرسی لري، هغه چې ډېره پټیټه طبقه د دو وسه نه لري چې یو نوی شی واخلي د بازار نه. خو موږ داسې ښځې هم لرو چې د دې ډیر زر د خپل د ژوند تزئینولونه خستکی یو غوړي چې یو تنوع لري بازار ته چتي نیو یاشي خلی نو په کور کې سامان دومره زیات شي چې د بلاخره پتنکی چې یعنی دا موږ چیرته وغورځو دا خو ډیر خدي څوک چې اخلي غو د پر ډیر خدي
تاسو فکر راکوي چې په کور کې نارینه شاید دغه څه لپاره سخت غبرګون وکړي
فرق لري د سینارینه هم شته دي چې خپل خزه تویي چې تاسو د کور د ژوند د زندگی هر شی د کور منځ کې تاسو اختیار لري ور ورچوي جوړوي خرڅوي ساتي مقصد زه خپل شی تاسو ترورم او مطلق اختیار خپل خزه تور کړی وي د کور اختیار بعض نارینه شته دي خزه سمیشه مشوره کوي په یو کار کې دوړه نو غوسه به خزه مشوره کوي چې دغه یو کار دی په مشوره باندې مخنیږي
مېرمن ورته سین نور اندښنې هم موجود دي چې شاید دغه مېرمن چې د دویم لاس توکو سوداګری کوي دوی ژوند مسؤون ونوسي تاسو هغه ته وایي چې باید توکي چې دغه سوداګری هم پرمختګ وکړي دوی یو څلاس تم راوړي او دا وم غوړي کې
زه تاسو دا وایم چې وخت د موږ مېرمنې چې غوړي چې آنلاین سوداګری وکړي دوی ته لازم ده چې ټول یو ځای شي او د یو میکانیزم جوړ سره رقم خپل مال چې خرڅوي سره رقم خلکو درسوي یا خلک چې د دې دروازې ترسي چې مال د دینه پورته کی په کوم شرایطو په کوم رقم باندې پورته چې د دې مال او ځان دواړه مسونه اوسي
په افغانستان کې څنګه کولای شو چې همدغه د خزو آنلاین سوداګری ته پرمختګ ورکړو
فیسبوکي مارکیټینګ غواړم چې دی وکی دوه ملاره ده چې یو شخص بل شخص ته توګه غوړه ورسوي چې د سی یو آنلاین رجستره چې ډیر ښه اجناس په ډیر ښه قیمت خرڅيږي او هغه دوه هم لاسي لیکن په ډیر ښه قیمت خرڅيږي
په لویدی زنړی کې د دوهم لاس توکو آنلاین خرڅلاو دي چاره ده افغانستان کې هم کچیر د هغو افغان خزو چې نوی آنلاین سوداګری پیل کړی ده ملاتړ او ورسره مرسته وشي او د دویم لاس توکو د خرڅلاو لپاره مشخص ځای ورته غوړ شي نو خای آنلاین بازار ورو ورو د خلکو په تیر بیا د خزو د ستونزو لپاره یو حل لار ووسی درنو ورډونکو دا و د دیونه د نیمه نړۍ خبرونه تر بل خبرونه مو الله ملشه
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګيار ناشنا خواګو اوریدونکو سلام خدای مو روغ او جوړ لره پروژه کې خوبه ملچا سره وهلی نیوی ډیرو لګریوان سره ونیول او ډیرو چارواکي په فیسبوک کې د حکومت د ډوډیو د سرخانونه هوار کړیو او زین خو په ماخام کې بوزه ماشومان پرې کېنولیو دا خواران د ځان خودنی او ریا په چلم سم نه پویږي سړی چې لبی خپ څه نه پویږي نو په دې به څه پوشي د خبراونې په پیل کې مو د سوتانو احتمالي کاندیدانو له پلانونو خبرو قدرمن اوریدونکو نن مو درته درې تنه احتمالي کاندیدان راوستي چې کبریالي شول څه بکوي چې خپل پلانونو او هدفونو مو خبر کی نو لمړی په فقیر خان فقیر نه پوښتنه وکړو کبریالي شوي څه بکوي
تاسو ټولو ته سلامونه وایم او غواړم دا وایم چې خزو ته ډیر کار کوم ځکه چې خزي ډیر کار ته اړتیا لري د خزو حقوق د خزو دستونزو حواړی د خزو لپاره د ساتری او میله ځایونو جوړول دا به د ما د کارونو په سر کې وي بیا به نو وګورم چې هیواد او خلک څه ډول کار ته اړتیا لري هغه کار وکوم
مثلا کوم کار
مثلا اوس نشم ویلی
د افغانستان د څلور خواو په باره کې څه نظر لري
خو نظر لرم څلور خواوی خیری که څلور خواوی نه درلودي نو بیا خو ډیره د خوشنۍ خبره و
مقصد مې دا دی چې ودو دربې کوي
د جغرافي سوال دی
هو
او باخي چې له جغرافي سره مې نه د جوړه زه په سیاست خپويګم
نو ته چې وکیل شي او د خپل هیواد له حدود اربې څخه نه خبر څنګه به د خپل هیواد د پولو نه ساتنه وکي
خیر دې زده وکړو ای چم د مور په نس کې نه دې زده کړی
اوس به هم ګلسنامه خورته راشو
دا هم احتمالي کاندیدا ده. نو ګلسنمي که ته کامیاب شې څه به وکې؟
زه به ډېر کارونه وکم. د کار لپاره ډېر یاداشتونه او پلانونه لرم، خو لومړی کار به مې د ښو هوټلونو جوړول وي، داسې چې د دنیا هر ډول خوندور خواړه په مناسبه بیه پکې وپلورل شي.
نو هوټلونه به د دې هېواد څه در دوا کړي؟
خواړه د سړي ټول دردونه دوا کوي، خو چې خوندور، ګټور او متنوع وي. چې ګیډه دې مړه وي نو هر کار کولی شي، د هر کار کولو توان پیدا کړي او له ژوند خوند اخیستی شي.
خو خواران او غریبان به چې د دې هېواد اکثریت جوړوي، په هوټلونو کې به څنګه خواړه وخوري؟
هغوی به مجبوره شي چې د دغو خوړو د خوړلو لپاره کار وکړي او پیسې پیدا کړي. په بل ډول خو له خوارۍ نشي وتلی.
نور به څه کوې؟
د عطرونو، کریمونو، پوډرو او د ښکلا د نورو شیانو فابریکې جوړوم چې د خلکو څیرې ښکلي شي او نړیوال وپوهیږي چې مونږ هم ځان ښکلی کولی شو.
څه ګمان کوې چې څوک برایه درکړي؟
زه خو وایم چې له ټولو به د ما رایې ډېرې وي، ځکه زه خو د خلکو د خېټو غم خورم او په خلکو له هر څه نه خپلې خېټې ګرانې وي.
مننه ګل سنامې. اوس به له پیکۍ ستوری نه وپوښتو که وکیله شوې ته به څه وکړې؟
ټولو ته د سلام په وړاندې کولو سره غواړم ووایم چې زه خپله نه یم کاندیده شوې، د دوستانو تشویق مجبوره کړم چې په دې لاره قدم کیږدم او ځان د خلکو خدمت ته وقف کړم. زما شعار به دا وي چې خدمت د ترقۍ کلي ده. ښځه او نر سره برابر او یو د بل تکیه دي. نران تر ښځو ډېر کار ته اړتیا لري. موږ ښځې په نرانو ظلم ته ملا تړلې ده او زه دا په زغرده وایم.
زه دا نه در سره منم، نران په ښځو ظلم کوي.
هیله کوم چې مداخله مه کوه. ته چې غږېدې ما غوږ درته نیولی و، اوس چې د ما نوبت ده نو ته به غوږ نیسې.
اغلی پیکه ستوری دوام ورکه.
په ډېر تاسف سره ویلی شم چې دلته اوس هم هماغه تعصبونه حاکم دي او موږ یې په ښځو او نورو سره ویشلي یو. زه غواړم خدمت له نرانو پیل کړم او بیا ښځو ته راشم، او دا ځکه چې نران د هیچ چا هم نه دي پیاد او ټول انجوګانې د ښځو لپاره کار کوي او شعار ورکوي. همدا علت دی چې د کارګرانو چوکونه ورځ په ورځ له بیکارانو او عملیانو ډکیږي.
نو که ته وکیله شوې، کوم کار ته به د لومړیتوب حق ورکړي؟
زه به لومړی بیکارانو ته کار پیدا کړم، بیا به مفت ودونه ورته وکړم، بیا به هر سړي ته دوه کوټې کور جوړ کړم، او بیا به ورته لاقل د یو کال خرڅ واچوم.
نو ته خو به د انګلستان ملکه یې. نو
هیله کوم چې مداخله به نه کوې.
ما چې د تا په ودونو کې مداخله ونه کړه، ته به هم د ما په هوټلونو غرض نه لرې.
چې مقرره د اهلیت لمخ نه بلکې د روابطو او نورو ملحوظاتو په اساس کیږي. نو لیوی مونږ هم خبره پام وکړئ.
وهلا که پیاده نوم دې څه شی دی؟
صاحب خوري ماشین.
ټوکې ما کوه، نوم دې خیم.
صاحب همدا ماشین می نوم دې.
ولې بل نوم نه پیدا کېده چې در باندې ایښی وای؟
څه خبر یم صاحب.
ګوره، له دې وروسته چې زه راشم نو سمدستي به سلامي وهې، پوه شوې؟
پوه شوم. داسې صاحب؟
نه، دغسې نه، پخه به هم ورسره وهې او سم درېش کېږې به.
نو صاحب ما خو عسکري نه ده کړې.
خیر زده وای کې.
ولې صاحب، د دې وزارت نه د دفاع وزارت جوړېږي.
نه، وزارت به همدغه د ډوډۍ وزارت وي، خو قوانین او اصول به د دفاع وزارت پکې چلیږي، ځکه چې زه جنرال یم.
نو ته یې صاحب ولې د دفاع وزیر کولې نه؟
په دفاع وزارت کې د مرګ خطر دی.
ما خو نه دی اورېدلي چې تر اوسه د کوم د دفاع وزیر مړ شوی وي.
نن خو نه وای وي. نو ما هم غږ درته ونه کړه، له دې وروسته به نه دلیل راسره وایې او نه به هم دومره راسره غږېږې، پوه شوې؟
ښه صاحب.
زه ورشه دا نور مامورین هم را خبر کړه چې پوه یې کړم.
ښه صاحب.
تر څو چې دا خلک نظامي ته را اړوم ډېر به مې په عذاب کې، یو یې هم پسه نه پوهېږي.
دغه دي صاحب.
السلام علیکم.
السلام علیکم صاحب.
وعلیکم السلام. دا نور نارینه مامورین څه شول؟
هغوی د کور لپاره سودا اخلي، منډۍ ته تللي دي او ځینې انتخاباتي کمپاینونو ته تللي دي.
دا نو وزارت نه دی، سم کاروان سرای دی. خیر سبا بل سبا ته به پوه شي چې دفتر دی. ګوری اغلی او مامورینو، زه یو جنرال یم او ټول عمر مې له درېش مرش مرش تیار سی او ژوند ژوند نه بل څه نه دي اورېدلی. نو له هر څه ماته د دفتر او ډوډۍ د وزارت نظم مهم دی. سر له سبا نه به ټول مامورین لومړی سهار لاین کېږئ، تعلیم قدم به کوی او بیا به مرش مرش خپلو دفترونو ته ځئ.
نو وزیر صاحب، زمونږ خو دغه شیان نه دي زده او اړتیا هم نه ورته لرو، ځکه چې مونږ خو ملکي مامورین یو.
سمه ده چې تاسې ملکي مامورین یئ، خو وزیر مو نظامی سړی دی. په هغه نظامی وزارتونو کې چې وزیران ملکي خلک دي، هلته ملکي قوانین چلیږي. نه لین شته او نه هم رسمي تعظیم، نه معزوم قدم شته او نه هم دریش. اوس زموږ سیستم ګډوډ شوی دی او په ګډوډ سیستم کې هر مسؤول خپل اصول لري او خپل قواعد پیاده کوي.
نو صاحب، له دې وروسته به موږ تعلیم قدم ځو.
هو، ماته چې راځئ باید سلامي ووایئ، کنه په پورتاتیف خیمه کې مو اچوم. سبا ته به د وزارت په بام څو دانې د پورتاتیف خیمه هم ودرو.
صاحب، د موږ به زده نه شي.
په دوه درندو سپیړو یې در زده کوم. د وحدت ملي حکومت خو سټوکې نه دي.
اوز ده غبرک شیرم واوری.
جنو روژه نیولی، جنی روژه نیولی، جنو روژه نیولی، جنی روژه نیولی، پلارت للای نشی لکه یو کالی چه دوڑی خوللی نیولی. جنو روژه نیولی، جنی روژه نیولی، پشن سهار غصه وی توا هم دنی ولی لکه یو دای روژه وی. زین روژه نیولی، زین روژه نیولی، زلپ میرمن تشوی وید نسوارو اثر او رز به کال تیریگی. زین روژه نیولی، زین روژه نیولی، پلارت تلی نشی لکه یو کال چه دوڑی خوللی نه.
پراونه ننګیر نشنه برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، حسین حکمت او هیله زرمتی. کلمو سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ده دي: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
آزادی رادیو لاونه ترو و ورځی پونه کې
مولانا صاحب سره خلا فدای د روژې د مبارک میاشتې په ترڅ کې په افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې قیمتونه زیات شوي دي، بیل وړې تللې دي. یو دکاندار که یو څه خرڅوي، دا خو د حق دی چې قیمت زیاتوي او کې کموي، ګټه به کوي، لیکن د روژې په میاشت کې د قیمتونو زیاتوالی د اسلام له نظره څرنګه دی؟
داسې دی چې اسلام په آزاد تجارت باندې عقیده لري او تجارت چې دی افضل الاعمال عند الله، پست جهاد نه بهترین عمل چې دی تجارت دی. چې سړی مسلمان بیع او شرا وکړي، دا د انبیاءو کسب دی. دوی دا کارونه کړي دي. خپله پیغمبر چې دی د خدیجې رضی الله تعالی عنها په هغه باندې لاړلو، شام ته د هغې کاروانونه بوتله، تجارت یې وکړلو، بیرته راغی په ډیره یو هغه باندې. لیکن دا باید د دې باعث نه شي چې د خلکو د معتقداتو نه د خپلو شخصي غرضونو دپاره سو استفاده وشي. که دا سړی دا تجارت په دې ترتیب کوي چې د رمضان او غیر رمضان فرق نه کوي، لیکن دا چې خلک وږي دي، خلک دعوت کوي، نور مسلمانان خپل کور ته دعوت یې، روژه ماتې جوړوي او دوی دا قیمت هغه کوي، زه ګمان کوم چې دلته دوی د خپل دین سره یو قسم ته نازواني کوي. گرچه دی شرعی نهازا کم ممانیت پا دی که نیشتا دی. زکه چه عرضه و تقاضا دا. کم وقتی چه تقاضا زیاده شه و عرضه کمه یه قیمتون زیاده گی.
بله.
دا شه اشتا دی. یا مثلا آغا سره پا رمضان که پا اوچت قیمت رانی شی چون تقاضا زیاده دا. دی عرضی پا نسبت پاندی. دا اولانه دی اقتصاد بنا چی دا مقدمی ابن خلدون کی دا عرضه و تقاضا اولانه تعریف مسلمانانو کرده دی دا آزاد مارکیت و داشتیان چی راغلی دی اغا دی لیکن احتکار
احتکار هم مسئله دیر مطلع دا جنی دکانداران یو شای ساتی یو بیا روژه تیرا باز
او دا چی دی احتکار ممنوع دی حرام دی او دی دی نباید سر درده و کی کزه آغا مواد غذایی چی دی 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 پارا ساتم چی زر رمضان که ور باندی زیادا گتا کولی شما ما یو گناه کردی دا زکا دا شرعی و حکم دی راغلی دی او اسلام پا دی بارا که واضح اقدامات کردی دی لیکن که تجارت دسی چی آغا سره پا قیمت اخلی و بیت پا قیمت خرچی دام دی پارا دا کار کهی آغی که کم مانیت نشتا لیکن که احتکار کهی کوشش کهی چه مواد پا بازار که کم شی ترسو چه دوی زیاده گته و کی دا چه ده بیا دی اسلامی آغا سرا برخورد که رازی او دا کار نباید مسلمان پریزو کی
مولانا سری قلافی دایی منه نه